په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دی اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خیرنۍ خبري غړا کې ز هارون بادشاہ سلامونه درته وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو د معلوماتو ترڅنګ د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی تر څو چې د هیواد د وزیر اعظم او د هغه د حکومت د مبینه درغلۍ په اړه تحقیقات نوي شوي نو تر هغه به د احتساب په نامه تحریک روان وي. افغان حکومت وایي لا هم د هغې پاکستانی هلیکاپټر په اړه څېړنې کوي چې سپاره کسان یې وسلوالو یرغمل کړي. او د برازیل په ریو ډی جنیرو ښار کې د سګنۍ اولمپیک مسابقو په لړ کې چې پرون یې پیل وشو آسټرالیا د سرو زرو د دوو او د برونز د یو مډال په ګټلو سره په لومړي نمبر ده. او زه خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د وفاقي حکومتي ګوند مسلم لیگ نواز د مبینه درغلۍ پر ضد د احتساب په نامه لاریون پیل کړی. نن د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې د تحریک انصاف مشر عمران خان وویل تر څو چې د دې هیواد د وزیر اعظم او د هغه د حکومت د مبینه درغلۍ په اړه تحقیقات نه وي شوي نو تر هغو به یې د احتساب په نامه تحریک روان وي. نوموړی وایي دا تحریک د هر هغه پاکستانی وګړي دی څوک چې دا ملک د کرپشن له ناسوره خوندي کول غواړي. بډو رشوتونو غټ تاوان غریبانانو ته رسولی دوی د تعلیم او صحت په څیر له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. عمران خان زیاته کړه د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نوشریف د بچو نومونه راغلي او باید چې له هغو سره احتساب وشي. خو وزیر اعظم په تېر وختونو کې ویلي دي هغه له دغې معاملې په اړه د تحقیقاتو لپاره تیار دی. افغان حکومت وایي لا هم د هغې پاکستانی هلیکاپټر په اړه څېړنه کوي چې د زیارت په ورځ یې د لوګر په یوه غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره کسان یې وسلوالو یرغمل کړل. د افغان ولسمشر مولا اشرف غنی د ویان د مرستیال دواخان مینهپال پرون مشال ډو ته وویل ولسمشر په یوې امنیتي غونډه کې د دې موضوع په اړه په ترلاسه شو معلوماتو بحث وکړ. د پاکستان د پوځ ویان د لیفټیننټ جنرل اسیم باجوا هغه اوازې رد کړې چې ګینې د هلیکاپټر په برمته شو سپرلیو کې د پاکستان د پوځ مشر خپلوان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوب پرون بیا ویلی دی چې په لوګر کې بیړنۍ ناستې ته پړ شوي هلیکاپټر کې د سپاره روسي وګړي خوندي خوشي کول ښایي اوږد وخت وغواړي. د ده په خبره دا د پاکستاني چارواکو ذمواري جوړیږي چې د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅو کې مخکې شي. په کراچۍ کې د ګولډ مارکیټ په نامه یو کاروباري مرکز کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه یو نیم سل دوکانونه سوځېدلي. په دې مارکیټ کې د 500 دوکانونو مالک عبدالکبیر اغا پرون مشال ډو ته وویل چې ډېر زیات دوکانونه په دې مارکیټ کې د پښتنو دي او د په خبره هور د بجلی له وجې نه دی لګېدلې.
کم سے کم یہ دے رہے 10 لاکھ نقصان دی 70 لاکھ کروڑ روپئے کی سونار دکانوں میں لوڑ دا کپڑے دکانوں نے چول شارٹ سرکٹ دس نہ سمبول لے صبح جے مارکیٹ کی بجلی نہ ہوا لوڈ شیڈنگ
د خار چارواکو د پیښې تحقیقاتو لپاره 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې. د پاکستان قبایلي سیمو ځوانان وایي باید دوی ته د هیواد د نورو ځوانانو په څیر بنیادي تعلیمي اسانتیاوې ورکړل شي. د فاټا تعلیمي غورځنګ په نامه د ځوانانو سازمان په غونډه کې پرون له حکومت څخه غوښتنه وشوه چې دوی ته دې په سیمه کې انجینیر یونیورسټي میډیکل کالج او نورې تعلیمي ادارې جوړ کړل شي. یاد وي چې پاکستان په وو قبایلي جنسیو کې یوه یونیورسټي نشته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ د سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم دي. د دغې شورا ویان د تباب غورځنګ نن مشال ډو ته وویل ایران ته د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر سفر هم له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر ایران تر دغه هیواد د ملي امنیت د شورا رئیس په رسمي بلنه په دوه ورځني سفر تللې او ټاکل شوی. نن به د ایران د کورنو چارو له وزیر سره د افغانستان او ایران د ګډې پولې د امنیت په اړه هم خبرې وکړي. په بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د حکومت اوه مخالف وسلوال وجل شوی و لشلو زیاد جوبل شوی. در بغلان امنیه کماندان نی در امنیت امیر امیرگل حسین خیل وای در عملیات در بغلان در کرکر او چمقلی پا سیمکی پیل شوی. حسین خیل مشال دو سره نن پا خبر کویل چه در عملیات با در بغلان نور سیمو تا هم مغزوی. د بشرکونو څار ډله رپورټ ورکوي چې نن د اګست په اوومه نیټه د شام په حلب ښار کې خال خال انښتې رامنځته شوي. دا یوه ورځ وروسته له هغو چې د شام رژیم مخالف وسلوالو ویلي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار د دریو اونیو محاصره ماته کړې. ای پی خبري اجانس د څار ډلې په حواله وایي د حلب ښار جنوب ته خلاصه لار د ولسي وګړو لپاره ډېره خطرناکه ده. د دوی په خبره انښتې او هوایي بریدونه وقفې سره ترسره کیږي. او د برازیل په ریو ډی جنیرو ښار کې د سګنۍ اولمپیک مسابقو په لړ کې چې پرون یې پیل وشو، آسټرالیا د سرو زرو د دوو او د برونز د یوه میډال په ګټلو سره په لومړي نمبر ده. د برازیل ریو ډی جنیرو 2018 اولمپیک سیالۍ د لومړۍ ورځې مقابلې د امنیتي اندېښنو انتظامي نیمګړتیاو ښکار شوي. د اولمپیک په لومړۍ ورځ د لامبو په مسابقه کې درې ریکارډونه مات شول. د ویتنام لوبغاړي په هوا کې په تمانچه د نښې ویشتو په مسابقه کې د سرو زرو میډال وګټلو. د آسټرالیا او هنګري ښځینه لامبوزنو خپلې سیالۍ وګټلې. د اولمپیک لوبو په لومړۍ ورځ د امریکا لوبغاړي لومړی د سرو زرو تمغه ګټلې. د اولمپیک په سیالیو کې د 206 هیوادونو لوبغاړي په بیلابیل لوبو کې برخه اخلي چې و پکې د پاکستان دي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا مشرانو ویلي د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د درغلیو پر ضد نن له پیښور د اسلام آباد پر لور لاریون کوي. د چارو شنونکو وایي دغه احتجاجي سیاستونه د هیواد د ولس په ګټه نه دي.
الزامات د کرپشن دواړه سایډونو نه لګي. حقیقت دا دی چې په دې کې د عوامو د فائدې داسې څه خبره نشته.
د افغانستان ولسمشر په لوګر ولایت کې د یو پاکستانی هلیکاپټر د بیړنۍ ناستې پیښې د ارزیابۍ کار یوې حکومتي کمیټې ته سپارلې.
د بیړنۍ ناستې په ګډون د دې قضیې د بېلابېلو آبادو د ارزونې په خاطر او اجازه نامه کې تسجیل شوي مشخصاتو سره مطابقت لري او که نه.
او د قبایلي سیمو ځوانان وایي د خیبر پختونخوا ګورنر د دوی لپاره د پوهنتونونو جوړولو ژمنه لا هم نه ده پوره کړې.
اخباری بیان پیره محدوده و هغه خبرې مې جوړ سره سوونل دي. دوی درې پنځه میاشتې وشولې.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په خیبر پختونخوا کې د دوی کوم ګوند دی ملګری دی هغوی نن د پېښور نه د اسلام آباد پر لور یو احتجاجي لاریون کوي. داسې هم تاسو په تیرو خپرونو کې واوریدل زموږ د خبریال نه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دغو احتجاج کوونکو ته یا دغه احتجاجي لاریون ته وینا هم کړې ده. بیا هم له پېښور سره خپل خبریال شبیر احمد جان د ټلیفون په لیک راغلی دی. شبیر جان، بیا مستلی مشي او که دغه لارون په اړه کوم نور معلومات ترلاسه راوړي او موږ سره شریکې په تیره د عمران خان د وینا په اړه، او دا هم چې دغه لارون اوس کم پړاو ته رسېدلی دی، دا خلک کم ځای کې دي؟
بالکل، دا د پېښور نه روان شوی ده. نوخار په بو ته رسېدلی ده، بلکې د په بو نه مورېدلی ده. خو دلته کې ځکه موسم داسې دی چې دغه ځای کې لږ په مزه شوی ده. خو د دې نه وړاندې به تاسو د عمران خان د وینا په حق ویم چې هغه په پېښور کې خپل دلته کې وینا وکړه. خپلو کارکوونکو ته هغه په دې خبره باندې دا وویل د پاکستان چې په مجرم نما شریف په خله باندې چې کله هم د دوی په وینا دوی د هغوی د بډو رشوتونو یا د درغلو خبره کوي، نو د دوی په وینا نواز شریف هم یا نواز شریف په دې باندې تور لګي چې دی د پوځ حکومت راوستل غواړي، جمهوري حکومت ته چې کوم دی دې خپې اړمي. دې نه علاوه دوی د پاکستان چې کوم احتساب اداره بنید سخت کنو کل چی آغا دا پاکستان دا اولیس دا تکسون دا لکون روپیت مخزان دیا مشرانه خی ولی دی دا میان و شریف یا دا شنط نور چی کم فاقی وزیران دی پشمون دا سردار دا خزانه دا پای فاقی وزیر داگی پا غد بانه دی پلسل نکوی و داگی پا درغلو بانه دی پرده چوی دی دا غوی جی ترس پوری دا غا اداره نه بیار دی چی کم پهلکاران دی هغانا کامشوی دی سیلشوی دی او اولیس دا دوی هم پختنه کی و دا میان و شریف هم پختنه کی. دوی دا هم ویل چې جمهوری حکومت کې جمهوری نظام کې مخالف ډلو دا حق جوړی کی چې خپل واکمن نه دا پښتنو کې رقم پیسې دي یا بدرغلو کې دوی نمونه راغلي هغه ته جواب غواړي. ادې نه علاوه چې کوم د پاکستان الیکشن کمیشن د تاریخ هم د خپل وینا کې سخت تکنو کول چې تر اوسه پورې په کلي الیکشن کې د پاکستان نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نواز د کوم درغلي کړی هغه باندې هم الیکشن کمیشن پر دې چوړي او ښکار خبره حکومت ته یا ولس ته نه کوي. او دغه وینا یو کړ چې تر څو پورې دا دغه بډو رشوتونو درغلو احتساب نشوي دوی په سړکونو وي. نن به دوی په خرابات نوخر کې اټک کې دغه خپل جلسه اختتام ته ورسېد. هغې نه علاوه دوی ویل چې راتلونکي چې کومه در نه وي یا احتجاجي لاین وي هغه د پنډی نه اسلام آباد پورې به کېږي.
شبیر جان دغلته دی خو تا وی چې په بوت رسیدلی دی لا به مخکې خیرآباد پل پورې بزی دغه د جی ټی روډ پر لر پر سر چې د کملار د دالت خو بازارونه هم راځي په منځ منځ کې نو د عام خلکو څخه برګوندې دا خو ظاهر د کاروبارونو به هم غیزبن شي وي بن شي وي د بازارونو تړل شي کنه د عام خلکو برګون څه دی د دې لاروین ته
بالکل باجا صاحب دا دغه خبر خو خبره ترې خبر خبرو کې نن نه تلس بجنه دی وقفه ټول چې نفس بجنه مدیده ته خو رواني دي د نفس بجنه تر یو څه نواله د پیښور چې تم مین روډ د جی ټوډ دی هغه د حق قسمه ته د بار تقریبا نه یې نه ویني نه ګنټه پورې بالکل بند زکه چې ربي کم کارکونان د خبر په صفه د ډیره ډیره شونه د ملکن نه بنو نه کرک نه کوټ نه تر فدی مردان نو خو نه راغلو نو دغه کتره د شو سر د ګاډو ګاډو کې کوم چې کوم ځوانانو هغه په سړکونو باندې د ګیو ته په نتیجه د ګوډو خلارې مستند چې کوم خلکو ته ولاره ډیره غټه مسله و چې د نن د څوار ورځې رسپټي ورځ ده نو ډیر خلک بهر وتل یا غم خادو له نو ډیره ستونزې ولاره چې دم نه لږه رنګ په بو نو خارج چې کوم بازار دلته چې دوم د صورت حال
صحیح شو. ډیره مننه اوریدونکو دا شبیر احمد جانو د پیښور نه د تاریخ انصاف ګوند چې نننې کوم لاروین دي او بیا عمران خان چې ورته کوم وینا کړی ده داغی پاڑے مونگ تا معلومات را کول پا پاکستان کلی وی مدیر آئی سی وردن کو دے سیاسی گوندنو مشران پری وبل دے درغلے و تورو نے لگوی د تورونو د غلړې په تیر د تحریک انصاف گوند او پاکستان مسلم لیگ نون گوند ترمنس په دې رستاو کې تیز شوه. په داسې کې د سیاسي چارو پوهان وایي د غوندونو مشران د هر څه د خپلو شخصي ګټو ترلاسه کولو لپاره کوي. پر دې موضوع د سراج زهیر دا رپورټ ورکړ.
د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړو دانیال عزیز او طلال چودري د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق په دفتر کې درخواست جمع کړي چې پکې یې تور لګولې چې عمران خان د ټیکس پټولو لپاره افشور کمپنۍ جوړې کړي او په پاکستان او بهر ملکونو کې جایدادونه یې په خپلو اساسو کې نه دي سرګن کړي. نو باید چې دا آرټیکل 25 او 35 تر لاندې عمران خان د قومي اسمبلی د چوکۍ نه لری کړي. یاد دی چې لدی وړاندې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نمونو راتلو وروسته د وزیر اعظم د ناهلې لپاره درخواست په الیکشن کمیشن کې جمع کړی چې اوریدنه به د روانه میاشتې په 18 نیټه کیږي. د سیاسي ګوندونو په یو بل په تورونو لګولو باندې د سیاسي چارو تجزیه کاران وایي چې سیاستوال د هر څه د خپلو ګټو لپاره کوي او ولسی مسلې پر ځای پریږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د سیاسی چارته زیاکار سلیم احمد وی
کدی تور داد الیکشن تیاری دا تو الزام در الزامات د کرپشن دوړ اف سایډون نه لګي. حقیقت دا دی چې بده کې د عوامو د فائدې د څه خبره نشته. د عوامو د فائدې به علاوه کې دي چې کده کرپشن تاسو سولوشن راوباسي نه داغه لپاره لیجیسلیشن وته او په پارلیمنت کې داغه سولوشن راوباسي.
همدارنګ چې مشال ریډیو په دی اړه دی او بل سیاسی چارته زیاکار اجمل خټک کشر نو پختل نو د هغه ویناوا
دا د ملک بدقسمتی چه هغه ته داسې قیادت نه اثر دی. کومه سوچو کو موجوده وخت کې چې کم درې غټ ګوندونه دی وفاقي پیپلز پارټي مسلم لیگ نور تحریک انصاف په دې کې بنیادی تور باندې ټکی هم فرق نشته دی. دا بالکل ټول یو شان دی.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو په وینا چې د حکومت درغلیو پر ضد به دوی د اتوار په ورځ له پیښور خپل تحریک پیلوي او له دې وروسته به په ټول پاکستان کې د دې تحریک د لارې اولست د حکومت د درغلو پاړه خبرداري ورکوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
افغان حکومت د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د یوې پاکستانی هلیکاپټر د بیړنې ناستې او د عملی د يرغمل کېدو په دریم ورځ هم نه ده تایید کړی چې دا هماغه هلیکاپټر و چې دوی ورته د افغانستان له فضايي حدودو څخه د تیرېدو اجازه ورکړې وه. بلخو د پاکستان پوځ ویان هغه واضح رد کړی چې ګوندې د هلیکاپټر په يرغمل شوي عمله کې د پاکستان پوځ د مشر خپلوان هم شامل دي. تفصیل اجمل اند راکوي.
په اثر کې د پاکستاني هلیکوپټرې د بیړنې ناستې پرې د طالبانو د برید او د الوتکې د عملی د برمته کېدو په اړه لا هم افغان حکومت خپل وروستی دریس نه دی اعلان کړی. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال د شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د افغانستان له فضا څخه ازبکستان ته د روسیې یوې فابریکه کې د ترمیم لپاره د یوې می ولس ډوله هلیکوپټرې د تیرېدو غوښتنه کړې وه او د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې د دې غوښتنې په بنسټ د هلیکوپټرې د مشخصاتو په ثبت سره یوازې د ترمیم لپاره د افغانستان له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورکړې وه. خو افغان چارواکي وایي دوی تر اوسه نه ده معلومه کړې چې په لوګر کې له پیښې سره مخ شوې هلیکوپټر هماغه ده چې دوی اجازه ورکړې وه او که نه. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل د شنبې په ورځ ولسمشر غني پر دې مسلې په یوې امنیتي غونډه کې په وروستیو معلوماتو بحث وکړ. ښاغلی مینپال په دې امنیتي غونډه کې د شو پرېکړو په اړه وویل
یو پلاوی کومار څه چې د ګړنی لاسې په غدون د دې خزې د بلادل آبادو در زمونې په خاطر او دا چې آیا دغه هلیکوپټر مشخصات می اوله ستوله په تقاضانامه کې درج او په اجازه نامه کې تسجیل شوی مشخصات سره مقابل مطابقت لري او کنه. غونډه همدارنګ کله چې موظفه کړ چې په دې کې له موجوده قوانین مقررات او طرز عملونه او احتمالي خلاوې در افکولو په مخه ورغوي او دغه د پیښو د تکرار د بشپړ مخنیوي په مخه د کابینې د تخنیکي کمیټې ته یو جامع طرح وړاندې کړ.
د ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې هم راغلي چې افغان دولت په دې اکله د روانو څېړنو تر نتیجې د ډیپلوماټیکو اقداماتو نیولو لپاره خپل حق خوندي ساتي. بلخوا د پاکستان د پوز ویان د سیم باجوا هغه وزیر رد کړي چې ګوندې په الوتکه کې په سپرو کسانو کې د پاکستان د پوز د لوی درستیز خپلوان شامل دي. ښاغلی باجوا د ټویټر له لارې ویلي د پنجاب د حکومت د هغې هلیکوپټرې د سپرو د هویت په اړه چې د افغانستان په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې اوازې خپرې شوې خو د یرغمل شوو کسانو څخه یو یې هم د پاکستان د پوز د لوی درستیز سره تړاو نه لري او په دې برخه کې ټولې اوازې به بنسټه دي. باجوا زیاته کړې چې د برمته شوو کسانو شوند ورته ډېر قیمتي دي او د دوی د خوندي راستنولو لپاره به ټولې هڅې ترسره شي. د پاکستان د پوځ ویان تر دې ورځ مخکې ویلي وو چې افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان د پوځ لوی درسیستا د يرغمل شوو کسانو د خوندي خوشي کولو لپاره د هر ډول هڅو ډاډ ورکړي. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې هلیکوپټر کې د یو برمته شوي روسي د خوشي کولو لپاره ټولې هڅې کوي خو ښایي د نوموړي خوشي کول ډېر وخت وغواړي. زمیر کابلوف د مسکو یوې راډیو ته ویلي دا د پاکستاني چارواکو مسؤلیت دی چې باید د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره په هڅو کې مخکې شي ځکه د ده په وینا په برمته شوو کې شپږ تنه پاکستانیان شامل دي او روسي لارښود یوازې د الوتکې پرواز تنظیموه.
دا اجملن رپورټ مورید د افغانستان د قومونو سرحدونو چارو وزیر د ننګرهار د لوړپوړو چارواکو په ملتیا د یک شنبه په ورځ یعنی نن د هسکې مینې ولسوالۍ ته ورغلو او هلته د ولسي ملاتړ په موخه له قومي مشرانو څخه 50 کسیزه شورا جوړ کړه. نوموړي د دې ترڅنګ د سیمې له جنګ ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وکړه. د باز محمد عابد رپورټ ورو
د افغان ولسمشر په امر چې د تیرو لسو ورځو راهیسې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د قهري سیلاب په نوم د داعش پر ضد عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. چارواکي وایي چې له کوټ ولسوالۍ نه وروسته دغه عملیات د هسکې مینې ولسوالۍ ته وغځېدل چې داعش وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر او د شپږو وزارتونو مرستیالانو د ننګرهار د چارواکو په ملتیا د هسکې مینې ولسوالۍ ته سفر وکړ. اول ته یې له قومي مشرانو سره په یوه غونډه کې د سیمې د ثبات موخه قومي مشرانو د ولسی ملاتړ په نوم 50 کسیزه شورا جوړ کړه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په دې موقع خبريالانو سره په خبرو کې وویل
د عملیاتو سره سره چې موږ د دې منطقې لپاره امکانات لرو، د مشرانو سره ناستې لرو، شوراګان جوړول لرو او د عملیاتو په دوران کې په دې ولس سره کومک کولای شو او د عملیاتو نروستو نو وزیر صاحب تشریف راوړی چې دا روند نږدې نه وګوري. هغه وعده چې د مرکز نه د ننګرهار او بالخصوص د څلورو ولسوالۍ د پاره شوې دي هغه مشکلات چې موږ سره مخ یو هغه مشکلات د مرکز سره شریک کی.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل چې د عملیاتو په دوران کې ولس له امنیتي ځواکونو سره پوره مرسته کړي نو حکومت به د دوی ټولو مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
خو به عملیات کېدل، خو متاسفانه د عملیاتو په جریان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یا د عملیاتو په جریان کې زیانمنو او متضررو هیوادوالو ته د لاسرسۍ لپاره نیمګړتیاوې موجودې وي، او یا وروسته له عملیاتو هغه اړینې چارې چې باید ترسره شوې وي یا خو نه ترسره کېدې او یا کمزورې وي. مونږ د رئیس جمهور او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشرتابه د امر په اساس په ننګرهار کې دا پروګرام پیل کړ. په دې کې ولس مونږ سره هر اړخیزه او بدرغه مرسته کړې ده.
د سیمې خلک خوښو چې حکومت د داعش پر ضد پراخ عملیات روان کړي، خو له دولت نه یې د امنیت د راوستو تر څنګ د رغنیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوله. یو تن قومي مشر ملک غورزنګ په خپلو خبرو کې وویل،
بس چې دا دونه وزبریدو والی صاحب امنیت در نه غواړم، ول نه غوښتلم د امنیت ته پولم بیا در نه غواړم، او سړک هم در نه غواړم، او مکتب هم غواړم، او شپخانه هم غواړم، او دای څوم نه لرم. په اوس دا کې پروتم دی بالا د سکول وبنه لرو، د غار ته ضرورت ماشته، خو چې امنیت نه زده چی هم نشم کوله.
د یادولو ده چې لغونډي وروسته په یو شمیر هغو کورنیو خوراکي توکي او خیمه وویشل شوې چې د جنگونو له امله زیانمنې شوې وي، او چارواکو ژمنې وکړې چې له عملیاتو وروسته به په ټولو ولسوالیو کې رغنیزې پروژې پیلوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پاکستان په بلوچستان کې د پشکال بارانونو لړۍ پیل شوې چې د چارواکو په وینا په لومړي پړاو کې د هرنایي په سیمه کې سیلابي اوبو 15 کسان وژلي دي. د وژل شو کسانو تړاو له کوټې خار سره ښودل شوی دی. د صوبایي حکومت یو وزیر د سیمې دوره کړې او انتظامی چارواکو ته یې لاغېزمنه شو خلکو سره د مرستو تیزولو وینا کړې ده. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د کوټ څخه نږدې 100 کیلومتره لرې و شمال ختیځ لور ته د ارنای په زردالو سیمه کې تیر ورځ هغه مهال د پشکال یا د وسی د باران وروسته سیلاب راغلی وو. کله چې د مانده په خلو کې یا د وو په لار کې د کوټ څخه تللي د څلوېښ څخه زیات سیلانیان موجود وو. په هغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. خو د کلي سپلیزه خلکو زیاتره ښځې او ماشومان پر وخت باندې خوندي کړي وو. په دې ترڅ کې د کلي یو ځوان شهباز خان خپله د خطر سره مخامخ شوی وو او مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
دا زران دخل ذمہ داری تھا دا باران وسو زندگی ہم بلور قسم دے گاڑی دی خوان رالا لاخوا سیلا اور رالا دوری وسو لگاو بغیر وس موکے نہ کور نو بدام ابین کی داو چھ گاڑی سیلا بند کلا دا ویگن نو بیا مدا گاڑی اخوا تے نور کسان ورال مشکل والا زدی خاتم بیا گو بند ٹچن بند کسان وکھل تری دانی یوڑ لاست وکھل یو دانه بیا لاندې وکړه. دا نور کسان چې دي دا خون وری تنګیر د نن تللو دا لا خوره وستل.
تیر شپه صوبایي وزیر او دریم زیارتوال د سیمې دوره وکړه او انتظامی چارواکو ته د لادرک کسانو د مندلو لپاره د هر ډول ګامونو د پورته کولو امر ورکړي. د غډول ډیپټی کمشنر هرنایی عصمت الله او د اف سی کرنل قدیم ټوله شپه د مرستې په کارو کې بوخت وو. د شاغل عصمت الله په وینا چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د قبایلي سیمو ځوانان د دوی لپاره د تعلیمي اسانتیاو د نشتوالي له امله سر ټکوي. د دوی په خبره په ټوله فاټا کې یوازې یو پوهنتون لري، د پوهنتون نه لري، یو هم نه لري. د ځوانانو د تنظیم غړي وایي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
دا قبایلی سیمو تعلیم یافتہ ځوانانو نوې تنظیم فاټا ایجوکیشنل موومنٹ بنو کې یو غونډه وکړه او دولت نه غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو کې د ځوانانو ته تعلیمی اسانتیاوې ورکړي. دوی وایي په ټوله فاټا کې یو پهنتون هم نه لري. د تنظیم غړی وارث خان وایي په فاټا کې ځان لا میډیکل او انجینرینګ یونیورسيټي غواړي.
موږ خپلې پہچان وړي خپل د فاټا ایریا د پوره محسوسه یو انجینرینګ یونیورسيټي او میډیکل یونیورسيټي چې هغه شی د قبایل ځوانانو خپل ایجوکیشن حاصلوي. او گورنر صاحب په اپریل شه یو اعلان وکړ چې په قبایلی سیمه شه تعلیمی ایمرجنسی نافذ کوم. اخباری بیان پر محدود او هغه خبرې مې جوړ سره سوال لید و درې پنځه میاشتې وشولې.
د تنظیم یو بلغړی رضوان الله وایي قبایلی سیمو وزیرستان کې ځوانان تعلیمی اسانتیاوې نه لري.
میج نه سکولی نشته د سغه او نه یونیورسيټي نه د میډیکل کالج ته چې د میج زونون تعلیم پکښ حاصل کو. دا انده حالات سره خراب دي. راون وخت پر دا غوړي چې میج نه دا وسلې مسلې دا ټپک میپک درشي او میشته کلام روکړلای شي. میج خپل حق غوړي په هر لیول سره چې میش څه قسم سوره زور خووی میجو دا پسې کی
د ځوانانو تنظیم غړیو وویل خپل حق تر لاسه کول لپاره به دغه تعلیم یافته ځوانان هڅه کوي او دوی به په ټولو قبایلی سیمو کې دغه شان غونډه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژخ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
د قبایلی سیمو د پرمختیا ادارې د میچنای ممندو په بای کورونو کې د یو باراني بند جوړولو منظوري ورکړې ده. ویل شوی دغه بند به د سیمې د شاوخوا 200 اکړه ځمکې د خړوبولو له کار سره مرسته وکړي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د ترقی لپاره د جوړې ادارې د فاټا واټر ریسورس ډیولپمنټ پروجیکټ لخوا په بای کورونو میچنای محمد ایجنسی کې په یو باراني بند جوړونې کار شروع کول شي چې به ور باندې د ورسک میچنای د نهر نه پاس لازم ځمکه خړوبېږي. د دغه بند لپاره ایشیایي ترقیاتی بانک یاد ادارې سره مالی مرستې کوي چې مقصد یې په سیمه کې کروندو ته وده ورکول دي. د یاد بند خرڅ معلومات لا هم میډیا سره شریک شوي نه دي، خو د یاد ادارې چارواکي وایي چې دغه بند به لږ زیات 200 اکړه ځمکه خړوبېږي. د سیمې یو اوسیدونکی شاه نظر محمد وای
د ملا غنی بابا پوری د هغه غرونو نه د دې اوبه راغلي دي او د دغه زیادن کې خپل قدرتي اوبه هم لګې لګې شته دي او د برنه د باراني اوبه هم راځي. دغه یو نوم دی حصار امینه. تقریبا د هغې به د سوي کله پورې ځمکه تقریبا چوي کنه او د هغې نه بیا لږ راښکته نورې للمې ځمکې دي 75-85 کړو پورې بدلته نور هم وي.
زیډن نومې دغه غر کې د باراني اوبه خوړونه هر کال راځي چې د سیمې کروندو او څارو ته زیان رسوي. ولسوای چې دا به نه یوازې د هغوی د کروندې ګټه وکړي بلکې د بارانونو نقصانونه به هم کم کړي. خیبر خان محمد وویل
کوم په یوه ځکه دا کلی راغون شوی دا مکمل خور شي او غرونو سیټ ته به مدد پاره وشي بلکې دا علاقې سره مکمل زیریاب راشي آباد وشي. دا ډیم سره به لکه سټوریج به زیات شي د اوبو سره برکت شي کوینه کې اوبو پیدا شي. دا کم د نه پاس بنجر علاقه دا بنجر علاقې کې به مدد د اریګیشن ډپارټمنټ نه واټر چینل به نه راوځي اریګیشن سیټ کوم دا هم ډیولپ شي.
او طاهر خان وای چې هغه به ډیر په خوا په باراني اوبو د غزمکې کړلې خو ورستو بارانونو خړو نه جوړ کړل او د کروندې زمکې خراب کړې. نو هغه د دغه ځای کروندې پرې خوده خو کبن جوړ شي نو یو ور به بیا دغه کروندې شروع کړي.
او اوس هم په داخل لیډر په چارج نه جنو وښ کیږي نو هغه په پمپونه لګوي دا پمپو وځي ما چې کوم تاسو وګورئ د خسته پښنه کیږي دا موږ ته د ډیم په ذریعہ باندې کې اوبرالې دا خو زموږ ته پاره شي تل که څونه کوي دا غزمکې اوس د موږ نه بالکل خالی دشي دا په ولاد کې کران یا
او یاد دی چې دغه سیمې د بند سروې 2 کال وړاندې شوی و چې د بند جوړولو اجازه 3 ورځې وړاندې ورکړې شوی او امکانات دي چې په لاندې ورځو کې پر د ودانۍ کار شروع شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي د دې کې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کاته هغه ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د اسرار علم محمد نه لند خبرونه اورو.
د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د وفاقي حکومتي ګوند مسلم لیگ نواز د مبینه درغلیو پر ضد د احتساب په نامه لاجون وکړ. نن د لاجون ګډونوالو ته په خپله وینا کې د تحریک انصاف مشر عمران خان وویل تر څو چې د هیواد د وزیر اعظم او د هغه د حکومت د مبینه درغلیو په اړه تحقیقات نه وي شوي تر هغو به د احتساب په نامه تحریک روان وي. عمران زیاته کړه په نامه قانوني بنسټ څخه په افشا شوو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم مشرف د بچو نمونه راغلي او باید چې له هغوی سره احتساب وشي. خو وزیر اعظم په تیر وختونو کې ویلي هغه د دغې معاملې په اړه د تحقیقاتو لپاره تیار دی. افغان حکومت وایي لا هم د هغې پاکستانی هلیکاپټر په اړه څېړنې کوي چې د زیارت په ورځ یې د لوګر په یوه غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره کسان یې وسلوالو یرغمل کړل. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاند مرستیال د وخان مینپال پرون مشال ډو ته وویل ولسمشر په یوې امنیتي غونډه کې د دې موضوع په اړه په ترلاسه شو معلوماتو بحث وکړ. په کراچۍ کې د ګول مارکیټ په نامه یو کاروباري مرکز کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 150 دوکانونه سوځېدلي. په دې مارکیټ کې د 500 دوکانونو مالک عبدالکبیر اغا پرون مشال ډو ته وویل په مارکیټ کې زیاتره دوکانونه د پښتنو دي او هور د بجلی له وجې نه دی لګېدلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ د سیمه ییزې اجماع رامنځته کیدل مهم دي. د دغې شورا ویان د تواب غورځنګ نن مشال ډو ته وویل ایران ته د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر سفر هم له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کیدو په هدف شوی. د بشری حقوقو څارډله رپورت ورکوي چې نن د اګست په 8 نیټه د شام په حلب ښار کې خال خال انختی رامسته شوی. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د شام رژیم مخالفه وسلوالو ویلي د حکومتي ځواکونو لخوا یې د حلب ښار د دریو اونیو محاصره ماته کړې. او د برازیل په ریو ډی جنیرو ښار کې د سګنې اولمپیک مسابقو په لړ کې چې پرون پیل شوې استرالیا د سرو زرو د دوو او د برونز د یو مډال په ګټلو سره په لومړي نمبر ده.
او سوردین کو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورسپان خپل اداري کلی کې د افغان طالبانو لخوا خبر راغلی چې د پاکستانی هلیکاپټر عمله د دوی سره ده او په محفوظ لار ملاوي دوی به دوی پاکستان ته پلاس ورکړي. د اداري په وینا کې څه هم طالبانو د دې هلیکاپټر د عملی د خوشی کولو لپاره څه شرط نه دی کېښودی او وایي چې دوی یې به له کومه شرطه خوشی کوي نو باید چې په داسې صورتحال کې افغان حکومت له احتیاطه کار واخلي ځکه چې دا د عملی د ژوند مسله ده او که دې لړکی د اپریشن ضرورت هم پیښ شو نو د تختول شو د بازیابۍ لپاره دی یو غوره کړنلار جوړ کړی. ادریا اخري کې لیکي په افغانستان کې ناتو پوز هم موجود دی او په دې حواله د پاکستانی پوز او د ناتو ترمنځ رابطه ډیره ضروری ده. نو زیات بخوي چې دا مسله د سفارتکاري د لارې هواره کړی شي او پاکستان حکومت له پکار دی چې د لړکی څومره هم زر کولی شي چې هر ممکن اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو اجر سپانه خپل ادریا کې لیکي د خیبر پختونخوا اسمبلی د جمعې په ورځ یو بل منظور کړی چې پکې ویلې شوې دي چې د صوبې گورنر، وزیر اعلی، صوبایي وزیران، ناظمین او نور اعلی چارواکي به ذاتی کاروبار نه کوي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم دا قانون یو ګټور قانون دی او دا د صوبایي حکومت لخوا یو ښه ګام دی خو دا به هله پر اختیار ګټور ثابت شي چې د دې لپاره د یو سار نظام جوړ کړی شي او دې ته عملي شکل ورکړی شي. ګنی دا به هم لکه د ځینې نورو قانونونو په رنګ یوازې د کتابونو ښایست وګرځي. ادریا اخري کې لیکي باید چې اوس د دې قانون خواږه اولس او صوبې ته رسولو لپاره حکومت نور اقدامات وکړي او د دې د څارنې لپاره یو کمیټي جوړ کړي چې هغوی وګوري چې کوم کوم سرکاري خلک له ذاتي کاروبارونو سره تړلي دي او د هغوی یو لیست جوړ کړي چې حکومت پرې په سم ډول کار وکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
سټریټ فور نومې سړنیز ادارې د کشمیر د لانجې پر سر د پاکستان او هند د پیچلې اړیکو او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان پر پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اوسنی هغه د ملاتړو د تورونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
سٹریٹفرډ سیړنیز اداره لیکي دا اویاو کالو راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلو حالاتو مرکز د کشمیر مسله ده. د کشمیر حیثیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو کې تر ټولو لوی خنډ دی. اداره لیکي دا وخت د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې شپږ لکه هندي سرتېري او نیم پوځي ځواکونه ځای پر ځای دي. په 1999 کال کې په سیمه کې د حزب المجاهدین وسلوالې ډلې مخې ته راتلو پس تر اوسه هلته 90,000 کسان وژل شوي دي. اداره لیکي په کشمیر کې اوس د ولس غوسه یوازې د ډلې د مشر برهان الدین ونی د وژنې پورې محدوده نه ده. زیاتره کشمیری وګړي تر اوسه د هندي حکومت لخوا په 2013 کال کې د یو کشمیری بیلتون پال افضل ګورو ته په پانسي ورکولو خپه دي. نوی دلی افضل ګورو په کال 2001 کې د هند په پارلمان د بریت پلان جوړونې لپاره تورن ګرځولې و. کشمیری وګړي وای چې هغه ته د منصفانه عدالتي کاروای موقع نه و ورکړل شوی. د دې سربیره کشمیریان د اقتصادي حالت نه هم خوشاله نه دي. هلته بیروزګاری 5.3% ده چې د ګاونډو ریاستونو پرتله تر ټولو زیاته ده. اداره لیکي هند او پاکستان په سیمه کې د ولس د مظاهرو په غبرګون کې پر یو بل تورونه پورې کوي. د ادارې په خبره که څه هم پخوا پاکستان په کشمیر کې د یاغیتوب ملاتړ کړی دی، خو پر پاکستان د هند الزامونه هغسې دي چې ځان له تورونو خلاصوي. اداره لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو تعلقاتو په اړه په مذاکراتو کې د کشمیر مسله مهمه نقطه ده، نو داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به هم تعلقات پیچلي وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی ملاتړي پر حامد کرزي تور لګوي چې د حکومت د بې ثباته کولو هڅه کوي او په هیواد کې له قومي بحران نه ګټه پورته کولو سره په واک کې واپس راتلل او یا په یو لړ مراعاتو زور راوستل غواړي. دوی وایي چې حامد کرزي په فعال ډول له مشکلاتو سره مخامخ ولسمشر په کمزوري کولو کې لګیا دي. د دې لپاره کرزي د سیاسي نفوذ یو متبادله بڼه ساتلې او احتجاجي تحریکونه راپاروي چې کېدی شي تشدد رامنځته کړي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حالاتو کې د کرزي جواب څه دی او زیاتوي چې نوموړی له دغو تورونو نه انکار کوي. رسپانه لیکي چارواکي په کرزي او دغه په ملګرو تور لګوي چې په افغانستان کې په وروستو مظاهرو کې لاس لرلو، خو کرزي وایي نه حکومت نسکورول غواړي او نه هم په واک پسې دی. دغه په خبره په دې کې ورته هیڅ شک نشته. د حامد کرزي په خبره هغه غواړي د ستمبر د مهلت پورې د حکومت قانوني حیثیت ومنل شي چې د نوموړي په خبره د دې لپاره یوازینی لاره دا ده چې د هیواد د ټولو قبایلي مشرانو یوه لویه جرګه راوبلل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي پر پاکستان د امریکا د 300 ملیون ډالر مرستې بندیدل له تروریزم سره په جګړه کې ګټور بولي. د سیاسي چارو پوهان د امریکا دغه اقدام مناسب بولي، خو زیاتوي چې د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر سیاست جدي تاثیر نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو تیره اونۍ د افغان طالبانو حقوقي شبکې پر وړاندې د پاکستان د نه اقداماتو له امله اسلام آباد ته د 300 ملیون ډالرو مرستې بند کړې. رحمت الله افغان را کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې پر پاکستان باندې د امریکا د مرستو محدودول به دغه هیواد له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آرین یون د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې پر پاکستان د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستې بندول پر دغه هیواد باندې یو ډول فشار دی چې له تروریزم سره په مبارزه کې به مثبته نتیجه ولري.
دغه غوښتنه د ټول زمونږ د هیواد مخصوصا د ټول نړۍ چې باید پاکستان باندې فشار راولي تر څو دی خپل په ژمنو کې صادق شي. زه فکر کوم دا به مثبتې او زمونږ د نړیوالې ټولنې مخصوصا امریکا نه دا غوښتنه چې دغه ډول فشارونو ته ادامه ورکړي تر څو پاکستان د تروریزم په مقابل کې خپل ستراتیژي بدله کړي او په صادقانه ډول ودرېږي تر څو دغه تروریستي ډلې او دغه تروریستان زمينه لاړ شي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو تیره اونۍ د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر وړاندې د پاکستان د نه اقداماتو له امله پر اسلام آباد باندې د 300 میلیونو ډالرو مرسته بند کړه. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس پاکستان په تیرو څوارلسو کلونو کې له امریکا څخه 4 میلیارد ډالر دا ډول مرستې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس 2.5 میاشتې وړاندې د 2010 کال د دفاعي بودیجې د تصویب پر مهال له اسلام آباد سره 400 میلیونه ډالره پوځي مرسته په دې شرط کړې وه چې پاکستان به د حقاني شبکه ځپي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 2 اونۍ وړاندې د پاکستانی تلویزیونی شبکې جونیو سره په خبرو کې ویلي دي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه همکاري نه کوي او په وزیرستان کې د پاکستان پوځي عملیات د حقانی شبکې پر ضد نه وو. په ورته وخت کې امریکا تل په اسلام آباد له دې عمله انتقادونه کړي دي چې د طالبانو او حقانی شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل په دې ډول اقداماتو ټینګار کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د اقدام مناسب بولي، خو زیاتوي چې په جدي ډول د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر سیاست اغیز نه کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دا یوازې له پاکستانه د امریکا د ناخوښۍ یوه اشاره ده.
تاثیر دومره ډېر زیات نه بولم، خصوصا چې د پاکستان او امریکا اړیکې یوازې د تروریستانو سره په مرسته او نه مرسته باندې ډېرې دغنې یاده ده. تقریبا شپېتو او یاو کالو ډېره عمیقه دوستي ده.
خو له دې سره په خوا کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آرین یون په دې باور دی چې د پاکستان دوه مخې سیاست اوس مهال ټولې نړۍ ته ښکاره شوی او په دې هېواد خپل فشارونه زیات کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
افغانستان د سولې عالی شورا کابل ته د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی تګ تاییدوي. د یادی شورا یو غړی او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی استازي د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې دغه پلاوی نن یک شمه د خبرو د بیا پیل لپاره کابل ته ورغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مرکچی پلاوی شاوخوا دوه میاشتې مخکې د سولې تفاهم لیک په دې هدف له ځان سره یوړل چې د خپل ګوند د غړو او مشرانو سره مشوره به پرې کوي. اجمل تورمان له کابل رپورټ راکوي.
افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي داسې کومه ستونزه نشته چې د حزب اسلامي سره د خبرو په وړاندې خنډ وګرځي. د ولسی جرګې یو غړي محمد نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي.
زما په اند باندې د سولې په مورد کې داسې څه نه دی پاتې چې دغه سولې خبرې خرابې کړي، ځکه چې افغانان سولې غواړي او ولس سولې غواړي. د ولس مقابله هیڅوک هم نشي کولای. که بعضي څوک وایي چې دلته داخل کې څه کړی دی هغه
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقی کابل ته د حزب اسلامي پلاوی د راتک خبره تایید کړې ده. دغه شان د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی استازي امین کریم ویلي دي چې پلاوی د خبرو د دوام په هدف د یکشنبه په ورځ کابل ته را رسیدلی او ویلي چې تر نن ماښامه به په دې برخه کې جزئیات له رسنیو سره شریک شي. د حزب اسلامي مرکچی پلاوی شاوخوا دوه میاشتې مخکې د سولې پنځویش ماده ایز تفاهم لیک په دې هدف لزان سره یو ورچې د خپل ګوند د غړو او مشانو سره پرې بحث وکړي. خو ترمن موده کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندی د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې خبرې لستونځ سره مخ شوي. د سولې عالی شورا او حزب اسلامي دا خبرې رد کړې وي او یوازې یو شایعي ګڼلې وه. تر دې مخکې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي ول چې هیڅ ډلې ته به د سولې په خبرو کې امتیاز ورنه کړي او هیڅ یو غوښتنه چې د اساسي قانون سره په ټکر کې وي و به یې نه مني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې باید هڅه وشي چې نرمخ رامنځته او په دغه خبرو کې په هغو مسایلو چې عملي نه دي خبرې ونه شي. یو تن سیاسي کارپو شهزاده مسعود:
زه امیدوار یم چې دا ځل دوی راتګ یو مطلوبه نتیجه ورکړي، او که خدای مکړه دا ځل هم مذاکرات ناکام شول بیا به دواړه طرفه هم حزب اسلامي هم دولت د خلکو په نسبت باندې ډېر بې باور شي او د سولې په بهیر باندې به خلکو اعتماد ډېر کم شي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړی عبدالستار خواسی وایي چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ډلې سره په خبرو کې سولې ته رسیدلو په برخه کې ډېرې هیلې موجودې دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې د نامنای درسته په خوله کبل تر زرو زیاتې کورنۍ بيځای شوې دي. بيځای شوې کورنۍ له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د هلمند والی بیان عمر ځواک بیا وایي ډېر زر به د 800 کورنۍ لپاره چمتو شوې مرستې پر مستحقو کورنۍ وویشي. د هلمند ولایتي شورا وایي په دې ولایت کې د تیر یو کال د نامنای له امله تر 6000 ډېرې کورنۍ بيځای شوې دي چې حکومت یادو کورنۍ ته په مرستو رسولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په دې رپورټ کې.
د نادلی په یو شمېر سیمو کې لا هم خال خال ډزې اورېدل کېږي. د چانجر د سیمې پر مځکه وسلوال ماینونه ښخوي او پر اسمان یې جټ الوتکې ګرځي او پر ځینو هدفونو بومونه اچوي. په نادلی کې د روانو ناامنیو په خاطر سلګونه کورنۍ لشکرګاه ته تښتي او د جنګ له سیمو امن سیمو ته سرونه پناه کوي. اکثره کورنۍ په بولان کې په کرایي کورونو او ځینو نورو بېوزلو یې په دوکانونو کې اړولي دي. د دوی ډېر وایي په یوه جوړه جامو کې راوتلي دي او مرستو ته اړتیا لري.
نصیر احمد
کوم ځای راځي؟
نن د علي دروي باه
الله داسي اوازې وي چې رااله و د غزي طالبان وایي خپل کډی بار
زمانو نبی جان خدا سي معلومي چې د ورځ په ورځ باندې حالات خرابي
د تیریونی په شنبه ورسته ترغه په نادلي کې جنگونو زور واخیسته چې حکومت د وسلوالو څخه د خانشین ورسولې د برتنیولو خبر ورکړ. د نادلي خلک وایي ځکه د کور توکي ترې پاته سوي دي چې وسلوالو په ډیر سرعت د نادلي ډیر سیمې ونیولې او دوی ته د کورونو د پرژولو خبر ورکړ. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خوندوي د دی ورستوي نامنوي لامل په زرګونه کورنۍ بي ځای سوي دي چې لا هم حکومت د غوسر د وسیدو د ځای او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته نه ده کړې.
د شپې ته زغت څخه اضافه د شمالي هلمند خپل د جنوبي هلمند کورنۍ گا کړه سوي دي چې هغه د لیته شاک ته غلي دي او امسایه ولایت ته تللي دي. هلته څنګه ځای پر ځای سوي دي. د شمالي هلمند او د جنوبي هلمند کې د جنگ شروع سوي دي. د تیر یو کال څخه د اوس پورې شپې ته زغت اضافه کورنۍ بي ځای سوي دي.
د هلمند په خانشین ګرم سیر نادالی او نارسراج ورسولو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روان دي او د جګړو لامل د بيځای سو او عملن بيځای کېدونکو کورنوي د دقیق شمیرو معلومولو اسانه نه دي. خو د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي حکومت سن چې د مستحق کورنوي د معلومولو په خاطر ټاکل شوی دی تر اوسه زر کورنوي تثبیت کړی دي. دا زدی راډیو ټول مرستندوی ادارې په خاص ډول د کډوالو چارو د ریاست لخوا 800 کورنۍ ته مرستې چمتو سوي دي چې ډیر ژر به د ویشلو بهیر پیل شي.
تر دې دمه هغه شمیره چې موږ ته په لاس راغلې ده او د سروې له کبله هغه کوم لیستونه چې موږ ته رسیدلې دي تقریبا شمیرې د زرو په شاوخوا ده او د دې لپاره هم ولایت مقام په اړوند ریاستونو مؤسساتو او مرکز سره په دې تماس کې دی تر څو هغه مرستې چې باید د خلکو لپاره راجلب شي په وخت سره ورته ورسیږي.
د بیزې سو کورنۍ غشمیرې چې د مهاجرینو د ریاست څخه رسیدلې دي د شمالي او مرکزی ولسوالیو د تیرو شپږو میاشتو د نامنوي څخه 15000 کورنۍ شي چې اکثره د شمالي ولسوالیو په دشتي سیمو او د ګریشکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځای په ځای سوي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان د پرمختیا او پلاننګ د وزیر احسن اقبال لیکل شوی مقاله خبره کړې ده. په نوموړي وایي د حکومت مخالفه ګوندونه پر دوی د خپل شخصي ګټو په خاطر نیوکې کوي. دا په خبره د حکومت د پالیسۍ موخه د هیواد د ولس خېګړا او ګټې دي. د دې لیکنې مهمه برخه له منور شاه اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون رسپانې په دې مقاله کې احسن اقبال لیکي چې ځینې عناصر د خپلو شخصي ګټو لپاره د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مسلم لیگ نواز ګوند د وفاقي حکومت د پرمختګ مخالفت کوي. نوموړی وایي د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت د ولس ژوند د ښه کولو کوشش کوي چې دا راز د عامو خلکو اقتصادي او ټولنیز حالت وده وکړي. د په دې کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یادونه کوي وای چې د دې منسوبې سره به د پاکستان انفراستراکچر یا بنیادی دانچه ډیره ترقی وکړي. چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي لار باندې کار شروع شوی چې پکې په بلوچستان کې د سړکونو جوړولو آغاز شوی دی. احسن اقبال لکی چې په پاکستان کې زیاتره خلک په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي چې خاص هنرونه نه لري او په مالداري او زمیداری خپل گزاره کوي، خو کلیوالي سیمې د خارونو سره د تګ راتګ لپاره مناسب انتظام نه لري چې په نتیجه کې یې نه زمیدار خلک په وخت خپل مالونه منډۍ ته رسولی شي او نه مزدوران خار ته هر ورځ د مزدورۍ لپاره تګ راتګ کولی شي. دا راز په کلیوالو سیمو کې اکثر د خلکو استحصال کیږي او غربت سیوا کیږي. نوموړی لیکي چې په تېرو وختونو کې د زرعي اصلاحاتو په نوم په کروندګرو ځمکې ویشل شوي دي، خو هغې سره هم دغه ستونزه هواره نه شوه. اوس موجوده حکومت د سړکونو په جوړولو کلیوالي سیمې د ښارونو سره تړل غواړي چې په ترڅ کې به یې د غربت کچه کمه شي. دا راز حکومت هڅه کوي چې د بجلی بحران ختم کړي او دې لړ کې تر ډېره حده پرمختګ شوی، یعنی د 2013 کال په نسبت د بجلی لوډشیډنګ کم شوی دی. دا راز د کارخانو لپاره لوډشیډنګ هم مکمل ختم شوی. احسن اقبال په اخر کې لیکي چې سیاست د ولس د خیر ښېګڼې لپاره وي او ټولو سیاسي ګوندونو ته پکار دي چې د خپلو شخصي او ارضي سیاسي ګټو لپاره د ولس ګټه شاته ونه غورځوي. دا راز اپوزیشن په حکومت د نیوکو حق لري، خو دا حق د ولس په ګټه تمامېدل پکار دي. چیرته که حکومت تیروتنه کوي نو پکار دي چې اپوزیشن یې مخه ونیسي، او که حکومت داسې منصوبې شروع کوي چې ټوله نړۍ یې ستاینه کوي نو پکار دي حکومت مخالفه ګوندونه یې هم ملاتړ وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر پختونخوا د کلتور په محکمه کې د ژبو او ادبیاتو څانګې پرون د خالی پر ورځ د پیښور په تاریخي سیټي هاوس کې اسری تقاضي او د ادب کردار تر عنوان لاندې یو غونډه وکړه. په غونډه کې د پیښور پیژندل شو شاعرانو او لیکوالو ګډون وکړل او په ټولنیز ژوند کې د ادب د ارزښت او رول په اړه خبرې وکړې. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا پښتونخوا د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څنګه دغه پروګرام تابع کړو چې پکې په پښتونخوا کې په موجوده سماجی حالاتو کې د ادب په کردار باندې راغلي لیکوالانو او شاعرانو خبرې اترې وکړې. د دغه پروګرام مشر کوونکی د کلتور محکمې د ژبو او ادبیاتو څنګه اکبر هوتی مشال لیړو ته د دې د مقصد په حق لویل،
زمون ادب او اسری تقاضي یا په سماجی جون کې د ادب کردار، دا زمون بنیادی مقصد چې په دې باندې مونږه د پیښور سره تړلې شاعران ادیبان دي سینیئر دي اغي مونږ روغ وړو دې باندې دغې نقطې نظر واخلو چې په اوس وخت کې کم قسمه ادب پکار دی، د اثر د تقاضو سره کم قسمه ادب تخلیق کول پکار دی. مونږ سره په ادب کې تخلیقي ادب دی، تحقیقي ادب دی او تنقیدي ادب دی. هغه له کم داسې مضبوط بنیادونه ورکول پکار دی چې د بین الاقوامي ادب مقابله وکړي او مونږ هغه په خپل سماجی ژوند کې پکار راولو، زمونږ سماج مضبوط کړي، زمونږ اقتصاد مضبوط کړي.
په دغه غونډه کې برخه اخیستونکي پروفیسر اظهار الله اظهار چې شاعر او لیکوال دی وایي چې شاعر ادیب او تخلیق کار د هر معاشره سترګوی، نو باید ځان د خپل ټولنې د هر سنه خبر وساتي او د لیک لست او د هنرونو په ذریعه دغه حالاتو په خکولو کې خپل کردار الوبوي.
تخلیق کار چې د تاریخ نه خبرې، د خپل جغرافي نه خبرې، د خپل ماحول نه خبرې، د خپل کلچر نه خبرې، د خپل دروغ نه خبرې، د رښتیاو نه خبرې، د خپل نوی نسل د غوښتنو نه خبرې، د قوم ټول مسلې وته چې معلومې وي چې ځان خبر کې د اغنا او د اغې چنو علمي نفسیاتی او جمالیاتی هاتو کې او چې کړه دا کارون نکېږي، نو مونږه دا ویل شو چې زمونږه ادب چې کم دی نو دا د اثر یا د وخت د غوښتنو سره په لار باندې روان شو.
دا دغه پروګرام تابع کوونکو وینا وا چې خیبر پښتونخوا کې ټول شپږ درجه ویل کېږي او د دوی دغه څنګه به د دغه ټول جبو د پرمختګ او حفاظت لپاره خپل حل ځلې په هر وزله کې جاری ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان په خوست کې یو شمیر خصوصي ښوونځیو د خپلو زده کوونکو لپاره د نظري زده کړو ترڅنګ د ښوونځیو له چاپیریال د باندې د عملي زده کړو شرایط برابر کړي دي. د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي د تاریخ، جغرافیې او ټولنیز علومو زده کړو لپاره لازمه ده چې زده کوونکي عملاً غرونه، ځنګلونه، کانونه، میوزیم، تاریخي ځایونه او نور څه وویني. نجیب الله لوخیل پرې رپورټ راکوي.
په خوست کې یو شمېر خصوصي ښوونځیو د خپلو زده کوونکو لپاره د مکتبونو له چاپېریال د باندې د عملي زده کړو او لیدنو کتنو زمینې برابرې کړې دي. د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي له دې کاره یې موخه دا ده چې زده کوونکي ډېر څه په خپلو سترګو وویني او د زده کړو اړوند مسایلې په حافظه کې کښېني. هغوی زیاتوي د ساینس او ټکنالوژۍ د زده کړو لپاره یې په ښوونځیو کې یو شمېر چارټونه نصب کړي، همدارنګه کمپیوټر خونې او لابراتوارونه یې جوړ کړي، خو د جغرافیې، تاریخ، فرهنګ او نورو ټولنیزو مسایلو د زده کړې په باب کوښښ کوي چې د ښوونځي له چاپېریال د باندې زده کوونکو ته د لیدنو کتنو فرصتونه برابر کړي. د سپین سبا په نوم د یوې خصوصي لیسې مدیر ولایت خان متقی چې یوه ډله زده کوونکي د تڼیو، غرونو، ځنګلونو او معدنونو لیدلو ته بېولي وایي چې
شاګردانو ته مخکې مې دا لیکچر ورکړی و، معدن نه چی لوستل درې مې دا معمل مې ورته وښل، هغې زیه ته مې ورلوستل، ځنګلات په باره کې معلومات ورکړل چې ځنګل کې کومې ونې موجودې دي، دغه ونې نه مېږ څه کومه پیدا وخوري، هغه ونې مې ورته وښلې چې دغه ونې چې دي اکثره دا په دې شي کې استعمالېږي.
په خوست کې د نورالبصر په نوم د پنځو ښوونځیو مؤسس بادشاه سبحان وایي چې په خصوصي سکتور کې د زده کوونکو لپاره د زده کړو د ښه چاپېریال برابرول د دې لامل شوي دي چې خلک په خصوصي ښوونځیو باور وکړي او خپل ماشومان پکې شامل کړي. یو زده کوونکی چې د غرونو، ځنګلونو او معدنونو لیدنو ته له خپلو ټولګیوالو سره ورغلی، د زده کوونکو لپاره د عملي زده کړو د ارزښت په تړاو داسې وایي:
زه بختره خان، موږ واقعه د استادانو، معلمانو، مدیرانو در تخالی وي، د ځنګلونو د ګټې لري، د مدنینې د تخالی وي، موږ چې واقعا خپل ولدل، د غرینه ولدل، د ځنګلینه ولدل میږ اول انداز دماغ کې نه کنستل، یسم چې دا غرینه ولدل د میږ په دماغ کې کنستل چې دا غرینه څه ارزښت لري، کرومیټ قیمتي ډبره تیګه کندینه ولدل، دا شم خپل سترګ واقعا ولدل.
د بادشاه ولی په نوم یو مشر چې دوه زامنې په یو خصوصي ښوونځي کې زده کړې کوي، د ښوونځي له لورې دا ډول پروګرامونه ګټور بولي.
انر مکتبینه دا غوښتنه کوم چې مقصد شاګردونو ته ښه تیر کې مقصد وای ګرځوي، باید پیس ته وخلي، شاګردون وا ګرځوي، مقصد څه پزدا کی کنه.
د نسیم خان په نوم یو تن ښوونکی وای چې زده کوونکي له نظری او تیوري کوم مسایلو هغه څه ښه زده کولای شي چې په خپل سترګو یې ویني.
افغانستان یو لرغونی پخوانی هیواد دی، سره سیمې یې غرنۍ دي، ځنګلونه لري. نن موږ دلته د ادمات د سیمې تر غولیو د شګردونو مروسه یې دی، په خاطر چې موږ دلته د ځنګلونو ګټې دوی ته وروپېژنو. تیا دا چې ځنګلونه د یو هیواد د اقتصاد کې پرمختګ مهم رول لوبوي. نور دا شګردونو دروسه یې دی لپاره چې دی تفریح شي او د ځنګلونو په ارزښت او ګټه وپوهېږي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پوهنې په حکومتي سکتور کې هم یو شمېر نمونوي ښوونځي ایجاد شوي چې په هغو کې د زده کوونکو د عملي زده کړو لپاره لازم وسایل او امکانات برابر دي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د روانې خبرونې د پای شي بي دی وريدونکو د اسلام مومن لند خبرونه اورو.
د خبر پختونخوا حکومتي ګوند د پاکستان تاریخ انصاف د وفاقي حکومتي ګوند مسلم لیگ نواز د مبینه درغلې پر ضد احتساب په نامه لاریون وکړ. نن د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې د تاریخ انصاف مشر عمران خان ویل تر سوچ ردې هیواد د وزیر اعظم او د هغه د حکومت د مبینه درغلې په اړه تحقیقات نه وي شوي، تر هغو به د احتساب په نامه دغه تحریک روان وي. عمران زیات کړه د پاناما قانوني بنسټ څخه په پیښو د ستویزادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه راغلي او باید چې له هغوی سره احتساب وشي، خو وزیر اعظم په تیر وختونو کې بیا ویلي هغه دغه معاملې په اړه د تحقیقاتو لپاره تیار دی. افغان حکومت وایي لا هم د هغې پاکستانی هلیکاپټر په اړه څېړنې کوي چې د زیارت په ورځ یې د لوګر په یوه غرنۍ سیمه کې بیړنۍ ناسته وکړه او سپاره کسان یو وسلوالو یرغمل کړل. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال پرون مشاله ډوته وویل ولسمشر په یو امنیتي غونډه کې د موضوع په اړه په ترلاسه شو معلوماتو بحث وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د رواني جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ د سیمه ایز اجماع رامنځته کېدل مهم دي. د دغې شورا ویان د تواب غورزنګ نن مشاله ډوته وویل ایران ته د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر روسي سفر هم له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایز اجماع د رامنځته کېدو په هدف شوی. ای پی خبری ایجنسی لیکي د بشري حقوقو څار ډله رپورټ ورکوي چې نن د اګست په 8 نیټه د شام په حلب خار کې خال خال انخته روان دي. دا یو ورځ له هغه چې د شام رژیم مخالف وسلوالو ویل دي د حکومتي ځواکونو لخوا د حلب خار د درې اونۍ محاصره ماته کړي. د مکدونیا په سرخار سکوپه کې د سخت توپانونو وروسته تیر شپه د ځمکې خدو په پیښو کې لږ تر لږه شل کسا وجل شوي او په سلګونو نور جوبل دي. د دې هیواد د سیاحت وزیر چې د ژغورنې عملیات پر مخ بیایي وایي دغه شمېرې نن اعلان کړي. او د برازیل په ریو ډی جنیرو ښار کې د سګنې اولمپیک مسابقو په لړ کې چې پرون یې پیل وشو، آسټرالیا د سرو زرو د دوه او د برونز د یوه مډال په ګټلو سره په لومړي نمبر ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو له دې لنډی سره زموږ د نن ورځې نه ساعته خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونې واورئ. او اوس ما هارون بچا، اسرا علم مومند او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.